افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د لړمې عقرب شلمه د نومبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل سوی د افغانستان بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه پر ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د رواني دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د روان 2015 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبه ورځې په یو لړ حملو کې لښت لږ 3 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل سوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې پالکنسیا سیمه کې وژل سوي. دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه وژغورونکي شامل دي. د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د لبنان حزب الله ډله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څنګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به در رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې انتخابات وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقتې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هېواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپاهي پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15مې انتخابات یې وګټل او په راروانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قمندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قمندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قمندې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراني ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د خبرو کولو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي، خو د دوی وزیر مخکې داسې ویلي وو:
زنانا قرت حضور جهرمی ترانه سندرې نشي ویلې، ختم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وي، په ایران او پاکستان کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په کابل کې خلک شکایت لري چې د کورونو کرایې لوړې دي.
د کور کرایه مې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلات سره سره نه، خدای تعالی مو په خپل قدرتو سره مخ کوي.
د دینو زده کوونکو پر شکایتونو هم راپور لرو چې طالبانو د امارات پیژندنې آزموینې ته مجبور کړی دي.
دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره مخکې خبر سوی وو ویل سی وو چې ښځې په خپلو کې د خبرو اجازه نه لري. خود دې وزارت ویان د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دي کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤل چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو، د شرعي احکامو په اساس ویل شوی دی چې ښځې په خپلو کې سندرې خودسه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانا قرت حضور جهرمی ترانه سندرې نشي ویلی، ختم. چې کله یو زنانا بالغ موس کوي مخې ته یو بل خور بالغ تیریږي، الحمدلله او سبحان الله ته اجازه نشته. دا خی لاس براوالی په چپ لاس پر ټکې د سندرې ته څنګه اجازه ورکوي؟ تکبیراتو ته پر اجازه نه لري.
د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه او پرول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکزه ده. دا قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینې په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل، موخ او د طالبانو د حکومت د تاریخچه په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکي دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوي دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې، د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ازموینه واخیسته. له ازموینې وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکړل، که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو، خو له موږ یې ازموینه واخیسته او ټولې پوښتنې یې د امارت اړوندې وې.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي، منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې، د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یو ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپلو شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون،
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي.
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې د چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند خبرګونونه هم را پاره ولیدي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشري ته په وینا کې ویلي چې ډیری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري د په وینا کې چې متن یې په خپل اکسپانه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلی فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینی برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگر اصلا توجه صورت نمیگیره، حتی اسناد و مدارک کم میدهن قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیگی هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دی. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دی هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواد کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم پوز از زون بیشتر مش خودم شخصا نگران هستم. اتا من میتونم تا جای
جبری ویستل راستر بلی پزیتی دو دی زر دیر اندیخمانیم زر نشم کولی تر بیرون کمزای او لارد شم او چه وخلم زکر چه یا خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگونو شو کولی چه تا حوال ور کرو. په نانوایانو کې له کار پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بې اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د ازادي راډیو ته وویل
ور از تهران گرفتن برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونږ تهران کې ونیولو. اسناد لرو د ورزشي بیمه، اسناد د بانک کارت، سیم کارت، هغه شنې پاڼې اسناد مو چې درلودل هغه رانا واخیستی. موږ په پوځي کم کې له خوړو او اوبو پرته ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، پخوانیو سرتېرو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوه اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی را دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمې بهرنی مسله، قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیل او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه یې متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطری ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطری چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
سره له دې چې په کندهار کې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی، خو د خوراکي توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول راټیټه شوې ده او اوس له 10 افغانیو څخه 40 افغانیو ته رسېدلې، خو د خوراکي موادو بیې لا هم لوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټېږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نسي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل ګای 200 ګای 300 ګای 2-3 ورځې دغه سي بیکاره ګرځو، مګر خواري و شي نه یې نو چې پیسې بیا به شان سړی رانیسي، چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانیول کېږي. د خوراکي توکي دوغونه ګران شوي دي اوس، معنا دا غوړي دي وړي دي، زموږ ولس ډېر ولیدلې دي. د خلکو په پارسل وس نه رسېږي، منکاټ یې رانیسي، په غوړو یې وس منکاټ غوړي رانیسي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پر ځان نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې ما نیمه افغانۍ لوړې سي لا هم شاندي پنځوسۍ اوسه دی لوړې، او برعکس لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډېر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو څه در کوم چې غوړې پخوا په اته سوه وه اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړېږي کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردېدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې له کبله یې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راسي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانوي. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته سو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال بیا د وړو در په وړې پر ځای ولاړو نه دي ارزانه سوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته سو وړې په اته سوه اویا سوه، هلته پر سر باندې ګران شول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، دا دکاندار په لاس دی، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې ښکته کېږي شان نه ښکته کېږي، خاطر دا ښایي ده چې موږ وریجې مانا له پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده مانا یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو مانا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د کراره خلکو ته مال ورکوو بله فله برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات مانا نقصان کاروبار ته ګمرک مانا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات دي، مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او رس تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو ارزښت د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
د کابل ځینې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی فرید الله دی، وایي په کرایي کور کې اوسیږي او د کور خاوند کرایه له شپږ زرو څخه اتو زرو افغانیو ته لوړه کړې. ورته ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټم اشپک سرایل را په غاړه ده او د کور کرا می هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي، کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکی محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرایې لوړې دو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرایې کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیا کور نه دی پیدا کړی.
مناسب
په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو له دوی څخه صمیم ازادي راډیو ته وویل
دریو تاغه کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15,000 څخه تر 30,000 افغان یو دی. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نورې ستونزې ولري 10,000 افغان ده. او لامل دا دی چې ډیر کټول راغلی او زموږ په کاروبار هم منفي اغېز کړی.
د کابل ښار د سینو اوسیدونکو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 6,000 افغانیو پورې وې اوس 2 برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیریدو ده چې ژمی را روان دی او خلک د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شېبو کې د لوبلو میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر 6 او 21 د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالی وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنگلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه پرز د 2:20 منډو په توپیر ګټلې وه. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبه ورځې په یو لړ حملو کې لشت لږه 3 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایی مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایی حملو کې 40 کسان وژل سوي. په دې ډله کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې پالکنسیه سیمه کې وژل سوي. 14 کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه وژغورونکي شامل دي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د روانې چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل او تاسې د لوبو له میدان نونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به دا ځل تاسې د افغانستان ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې له روزونکي رئیس خان احمدزي سره زموږ ځانګړې مرکه واوري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او دغه راز د بنگلادیش پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ هم راته غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل، دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نه وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګاټه. دغه کپ ستا لاند چې ته په دې کې روزونکی هم وي، د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شی دی؟ ته یې څنګه بیانوي دغه ارزښت ستا لاند څه شی دی؟
یعنی که په لنډو الفاظو کې وایم، هغه د موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړه دا چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنی مانی که به د ایمرجنګ دغه اوسنۍ لوبډلې کې تاسې وګورئ، د هند ټول پیاوړي لوبغاړي پکې وو، د سریلنکا پکې وو، د بنګلادیش پکې وو، د پاکستان پکې وو، او د افغانستان د هم هغسې ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دا موږ ته ډاډ راکوي چې د موږ د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي، او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وهي. یعنی یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو، او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي. او بیا په آخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو، او که د موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري، په ملي سطح باندې که د موږ شل اوریزه کرکټ به تاسې هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړي، نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې یعنې که موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړی وه، ما د مې پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو، تر ناک آؤټ سټیجه پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې، د بنګلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلنکا، چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
که رښتیا ووایم، کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې، موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل، او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو، او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو، دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې، او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله، موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو، ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره، موږ ویل که دا وړې مسلې موږ سره حل کړو نو موږ هر یو ټیم ماته وړلی شو. هغه رننګ بټوین د وکټس، هغه سنګل شوې، هغه که په صحیح ځای کې بال کولی، او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډنګ به څنګه وکړو، نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو. خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو، موږ به هغه د ډاټس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي چې مخکې به 500 پورې کېده، 500 پورې شل اوري څه کرکټ، نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ څلوېختو نه کم ډاټس کول، نو موږ به ښه ټوټل کړو. او هغه دغه ټورنمنټ کې ټولو ته ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سی کو، موږ څنګه باید موږ یو لوبغاړی چې سیټ شي میچ سره کم فینش کړي، په دې باندې موږ ډېرې خبرې سره کولې. او بیا لږ مخکې چې ما وویل فیلډنګ باندې په دې ټورنمنټ کې زه فکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل، او ډېر ښه رن آؤټس یې وکړې، یعنې هر لحاظ نه موږ ورته مدو. دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې، شل اوریزه کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتې مو خوړله،
بالکل
نو دا خبره ما کړې وه چې په شل اوریزه کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلی. بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط، سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي، نو هنګکانګ نه ماتې وخوړې، دومره غټ ټیمونو ته ماتې ورته ورکړله.
کله چې فائنل افغانستان وګټ د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځدی یو خبره کړې وه، ما یادېږي هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هند آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډېره پخه خبره نه ده کړې،
ولاړه غټه خبره ده. یعنی دینه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو، لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه در سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ په خارج کې، کله بولران ته ضرورت چې هغه ته یقینو که چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کری ہم تھا کہ دمنگ دل تک ملی ٹیم کو افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمک بلران رہو بولو امنگ تو ضرورت ہی دیو بزے میں نے چلو سو لوگ منگل موجود تھی. یعنی استعداد لحاظ امنگ ماشاء اللہ پورا ہی لیکن وہ سہولتوں میں نے کہا وہ کو ندا کا دشپگیزی ٹیم آئی پی ایل تم آتے ورکڑا دشپگیزی ٹیم پیسل ماتې ورنکړه خو پیسل ټیم نه مخکې شو د شپږیزې ټی د شپږیزې کرکټ لنکن لیگ ته ماتې ورکړله او دغه سي بی پی ایل ته ماتې ورته ورکړله. نو دغه د موږ د کرکټ هغه ښکلا ده چې ډېر بسیاده نه لوغاړي لرو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
په دې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندې زخمن دي هغه دا دي چې په اول ځل زه وینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کپ ګټي. د افغان کرکټ لپاره ستا لاند دغه څومره مهمه ده، او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوزي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه، یا به پاکستان دا دعوه کوله، یا به هند کوله، یا به نورو هیوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو دما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغي چې پیل اپنی پلیئرس کو سیکا دما جمله بیا ماته راغله. کرکٹ سوچا تو تم نے شروع کر دیا تو چوپ رہی تھی کہ استعداد نہیں کبھی سی کہ دل ہے نو ٹول عربانوں تو بخل ہوا کرکٹ کو دل ہے. ہالینڈ کے بڑے کرکٹ ہو، اسکاٹلینڈ کے بڑے کرکٹ ہو، یا جرمنی کے، یا بلجیم کے، یا پنور ہی ودھو نہیں کہ کرکٹ ہو. کرکٹ استعداد اباڑی دا نیچرل ٹیلنٹ ہے چپی وہ سڑی کی دماغ ہوتا سے وڑو وڑو مشمان ہو رہی کتاب مشمان ہو رہی دماغ ہو رہی یا نور ہو رہی یا نور افغان مشمان چی ہو رہی وڑو وڑی فغی چسم اسکل لری دو نوری وقت نہ لری دا دا مشمان نو ٹیلنٹ دی بیا چی کنڈا را غڑ سی بیا بت غسر بیا خواری کے یعنی پلش کہی ہوئے. نو او سنی ټیم کې کتاب سلی موږ وګورئ سید ما و کرکټ ته به وزای کې زکړې نبی به وزای کې زکړې خو موږ تلته نه چې موږ تلته چې د سیمه تر وکړو دا یو چوفی رمانیو په دمه موږ یو څو چې موږ تلته کرکټ کوو یا نوروز او اصغر او کریم او سیګول او دولت مازه او شاپور او امیر حسن کومه نه خپل سمیر شنوار سید رحمان دی ټول. نو دا به ډیر سي موږ ته موږ مجال ته چا داسې احسان نه ده کړی موږ د بیا د خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې موږ کلبونو ته بدلو موږ ورته مسافریانې کولې. خو دا اوسنی ټیم که داسې اصول ګوري د موږ خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت داسې دغه ځای ته رسېدلی دي. ډېر خلک به داسې وایي هغه د راشد خان باره کې به وایي راشد خان په دنیا کې دا رقم بولر تا به نه لیدلی د کرکټ په هیسټري کې او ډېر نه وروسته کېدی چې راپیدا شي. خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانس چې راپیدا شي او شته دم مجیب غنی بازر چیر تو کرکٹ کے دانا تمام سر رپیدا شی دی نور غنی چائنا مین اس چیر تو یا دی زمان دسیا بیٹس مینا نو رحم اللہ گل تاری مخل تو تو دی افغانستان تو لی دا بندل دا بدی خوڑو پولو درشتو خواهو او کی ریل تکری او خپل کو روزون کو خپل روزون کو سر خواری کرد
پا ایمرجنگ آسیا جام بڑی رغی گوزه کده دا یا وقت اللہ سرورن دا افغانستان پا کرکٹ کده یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2019 هغه کرکټ پیل کړ هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطحه او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړي ډېر زر وځلید. خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل دغه فزیکی تکړه دغه ذهنی پیاوړتیا دغه د لوبې تخنیک دغه د کرکټ په اصطلاح ټمپرمنټ دا هر څه ډېر متفاوت وو. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړی دومره ظرف کېدی شي یا مخکې ډېر راښه شوی او که مخکې هم همدغسې و نه ښکارېدل؟
یو ورځ صدیق دی نولس کلونه نه مخکې چې دی کله مونږ سره نولس کلونه جام ده ته یو ورځ شاهو زدران په اکیډمي د مونږ په انډور اکیډمي کې چاته بال پکاو نو چې ورغلم یو نری غوندې چپلاسی بیټسمین نو ما نه پېژندم نو چې ورته ولاړو په د شاپور داسې او سوینګ ورته وکړو ډېر ښه لفټ کوو یو سوینګ ورته وکړو سیدی راووی بیک فوټ یو ډیفنس یو کړو خدای ما شاپور نه پوښتنه کوم دا څوک دا وایي دا صدیق الله تل نه میږي بس نو مې واورېده و خبره ختمه شوله. صدیق به زه یو څو خوبیانې به زه ووایم. یو خو ډېر زړور ده بل ښه خبره دا ده چې ښه یې هغه خواسم ښه یي خو چې کوم ځای کې دی په زړه کې څه لري هغه مخامخ خپل یانده او خپله غلطي مني هغه خپل مشکل در سره شریکوي او دا په یو ادوار باندې کېږي. که تاسې د یو ګور دې په هغه نولس کلونو کې هم د یو انګلیسي ساوت افریقان وو او دغه شاټونه چې سره کوم وو هغې نه وروسته چې بیا د کرکټ کوو واقعن چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې ده وکړې په هغه سکرین باندې به چې موږ وکتل. بل د هغه اوسني ماډرن کرکټ سره ځان عیار کړو د دې کریډیټ زه خلوصینو لوبغاړو ته ورکوم په خاصه توګه مانی رشید خان ته ورکوم په دې معنی باندې چې د مانی اعتبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه یې ورته خلاصه کړله. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنې دغه سټایل او هغه چې دغه شل
اول وډیای میچ د پاکستان خلاف ده وکړ د فکر کوم او ایوریج چې وو او سطح یې ولس شاوخوا و چې دا غټ د انتقاد وړ خبره وه د افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې یو لوبغاړی ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هېڅ داسې شالید نه لري یا هېڅ بکګراوند نه لري دا څنګه داسې یو دم ملي ټیم ته راتللی شي.
نو ټیلنټ پکې وو یعنې د سیمله چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نورو لوبغاړو مثال نم زه درکوم داسې لوبغاړي چې مونږ سره په دا تیر هغه 2000 نولس کلونو کې همدغه صدیق وو که اونیمې وریچي وو په ټرایل میچونو کې خو مونږ په اعتبار وکړو کرکټ بورډ په اعتبار وکړو لاړ دا فضل حق پاروکي دومره ښه نه وو ځلېدلی حالانکه دوه که درې وارې دغه یو ټیسټ هم فیل کړی وو خو دکې ټیلنټ وو دا دبل ښه نه وو. نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د د فټنس جم ډېر ښه یي دی د ډېر ښه لوبغا دی د ډېر ښه ریکارډونه بولي نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز ا سلیکټر ته او ایز ا تخنیکي کس ته وګورې چې دغه کس آینده لري که نه لري دا ښه کېدلی شي که نه شي کېدلی دغه شی نه ډېر مهم دی. بیا خو چې نولس کلونو ته راورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس باندې فټنس باندې به هم دی کار کوي ځکه کله نه راشي نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی دی او نه دومره سهولتونه شته د مونږ سره نه داسې ایچ پی سي اکاډمیانې مونږ سره شته د پیاوړي او د ځای نه. نو چې کله جونیر ته منتخب کوي ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي دا د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده. نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلي او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو د پلاسټیک کې چې سره کوم کرکټ کوو د په کیم کې چې د سره کوم بیټنګ او هغې کوو دغه شارټونو کې فرق راغلی وي دغه شارټ سلیکشن کې فرق راغلی د په سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو دلته ولیدل هغه کنډیشن سره ځان بلده وو یعنې په دلته د سویپ شارټونو دا وکټ نه ده نو نه وي یو ځلې کې خیال کړی هانګ کانګ نه ریورس وي چې بیا د پی پیخمانم چې نه دغه شارټ چې ما په ټول ټورنمنت کې نه وویل او په دې باندې خبرم سره کړی و چې دا شارټ به نه وي. نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ده ډېر زړور ده فیرلس لوبه کوي وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش به کوم چې خپل هغه بیت سمې چې زه یې هم هغه ښایسته ده وکړم.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپ وهنه په برخه کې داسې یو څوک یا داسې نوی ټیلنټ پیدا کړي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم داسې و یا دا چې تازه یو د بنگلادیش په پریمیر لیگ کې ورسره کنټراکټ هم وشو. له دغې ټورنمنټ نه رابر لاړ زبید اکبری ډیر زیات اور سټینډینګ اننګونه به نه کړی خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه، بالخصوص د هند خلاف دغه پاڼۍ د زبید اکبری کرکټ او دغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی دا تاسې کې دی هغه په باره کې موږ ګوري. هغه یو ډیر ښه چپلاسې بالینګ هم کوي، ډیر ښه یو مینی راونډر هم ورته ویلی شي. یقین ہو کہ شرط سر رقم پہ چپ لاس میں جس طرح یار کرے کہ بدبختانہ بولتو یا قسمت بہ خراب ہو چاہے بولنگ موقع نہ ملا ہوئے دلا حالانکہ ڈیخ بولنگ ہم کی زور بیٹنگ کی ایک بیٹنگ کی او آئندہ کی بعد خبم سے ان شاء اللہ پخا سا تو باندھے دیا اول سروری سے ذہن کے خلاف باندھے اہم سارا لوگ مختلف چیوی گو ٹو سیم فائنل میچ ہم وہ بیا چې اول سره ورځ دوه ولې کینو چې ما سره خوا کې امید کو نړۍ وڅوک د سره نازما ورده جره ان شاء الله کار کی نو زړه ورده نو ډیر لوغاری د سی چې دوه نغړ شي تر اول شي یا بیا غ پرشر جوړا هم سره لوبه دا داول بال به زو ګورم او نو چې څنګه تبالو سو هغه کټ چې وای نو خدای دیو کې چې هم دغه ځی سره کم چې دی روان د خبر او کړ چې نه ډیر خې نه ونی کړی یا ډیر هغه بنو ډیر قیمتي نه ونی وکړل او چې کوم بخې ورته ضرورت وو کار به ورته نور به کار به ورته کول غواړي او دما پان مان دی دا به البته تاسو د طریقې نه به هم دماغ لږ فټنس کې به دی ځان به جوړول غواړي فټنس لیول به لکه کول غواړي. نور ماشاءالله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي. او بل دومره ایموشنل سړی د فاینل کې د دوی هغه چې ما ویل ما ورته سیشن ده څنګه چې ډېر هغه ګټل نه وروسته
جنجال میدان کے ادھر والے برا
جنجال امپائر پیسہ آخری پیسہ رہے دا غول لبولے شنی بس دس یو څو چې موږ هم به حق باندې او موږ سره پسلو کې باغ باندې چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق ګڼي چې به خپل حق وګورو دغه لپاره نو انت چې هغه هلته اوټ ورک موږ ته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړي او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو تو ودرېږي. نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر وزون کې نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي او نه شو کولی مزه را ودي وځي نو کله کله خیر هم کېږي نو سبا کریم ورته دغه پشل والی سره غرنده وکړه.
بالکل
خو داسې وو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم داسې یو پوزیشن کې وو چې یو ډېر ښه بیټنګ راوند کړی وو نو انډیویژلی دم زه غوښتل چې نو سه سټیج د کې داسې سنی ځای ولې سړی کړه خو څنګه چې خیر هغه کې موږ خیر
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی
تر یو بل څه چې لدیره وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کیږي بالخصوص د توپوهونکو کمې په میډل اډر کې یا هغه څه توپوهونکو چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ اډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډل اډر کې نشته. په ایمرجنګ اسیا کپ کې هم دغه یو توپوهونکی په نظر رانغی چې په میډل اډر کې ډېرې ذمہواری اخیستي او ډېرې ښې پاڼۍ کړي نمونه وو خو آؤټپوټ یا د هغوی کارکردګي نه وه. کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه د یو آلراونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو. هغه په مسلکي توګه چې څوک توپوهونکی مسلکی د میډل اډر توپوهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل. دا ستونزه چیرته ونیو دا څنګه حلېدای شي؟
یاره شل ورځې کرکټ د دې کې به دا نه وایي چې موږ ستونزه ورته کله کله به داسې شو چې موږ ته به ضرورت چې تیز رنځونه وکړو کنه موږ سره ډېر بیټنګ وو هلته او بل هر یو کس په خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګي او د غنور د صدیق پیکو باندې سره ښکارېدل زوبیر چې لګي بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کوم د غنور لک پیکو پیکو سره ښکارېدل ځکه چې هغه دومره ښه لګي او چې دوی هغه لس پنځه لس شل لنځه سره نه معلومېدل یا یو څو وړو وړو رنځونه بچي نور د چې کوم خاص هغه نه بشلولي چې کرکټ کې دا شی خو دسیم نه یي چې یعنې صرف یو یا دوه کسانه منه بته تکیه کوي چې ضرورت شو باید سینه غټکی ورته وړاندې شي چې یعنی کتانه نوک نه نیما بستا نو دا کرکټ کې خیر کنده کله دی دا سیریز صرف او موږ وایي چې نه پنځه پنځوسې چې سدی کو کړل هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسن د فیصدي د لحاظ تقریبا پنځوس فیصد نه زیات د ټیم منډې د ځان د کولې او په ټول ټورنمنټ کې وکړلې ستونزه بولته ونه وایم البته کله کله به د ستونزې کله نکله به ضرورت نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړل او کوم وخت کې چې چاته ضرورت وغي خپل وخته پورې یو څه نڅه کړي وو د کریم جنت یو څو نیمزونه ډېر مهم ولته او د رسېدې اساق به داسې یو لس پنځه لس کله کله هغه یو شپږیزه خودي خبرې چې وکړه هغه به ډېر مهم شو سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل داسې لګي وو چې دغه نورو سره پیکر کړی
د توپ اچونې په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټک توپ اچونکو په برخه کې هم مخ په غلط کېدو یوه لوبډله ده راځي تینا چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپ اچونکو ته اړتیا ده
دما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د رسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورې ډېر فرسټ بالرانو په کرکټ واخیستې یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش اوټو فرسټ بالرانو به لس دولس اوټ کول اوس که تاسو وګورې ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغه زیاتې وکټې او دا په داته په لس ورځې په دولس ورځې کې نشي جوړولی تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس به وي هغوی باید د افغانستان لسټیک نکړي کې او بیا فرست کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم سره جوړیږي لاین ولیت یې هم سره جوړیږي باونسر یې هم کې ځکه دا سره لیمټ باونر نه یي داسې مختصر باونر در سره نه یي تا سره پوره ورځ در سره یي تا سره پوره شل ورځ در سره یي پنځه ویشت ورځ در سره یي ته باونسر هم کوی چې چېرې ما باونسر سي باونسر کوم ځینې کېږي یار کارو باندې کوشش کوی سوینګ سوینګ او سوینګ باندې کوشش کوی په سپین بال باندې دومره چانس تا سره نه یي هلته چې ته دومره مختلفې تجربې وې او د فټنس د جوړولو مغه د میچ د فټنس د جوړولو مغه فورډي چې دا ډېر غټ کړ متاسفانه به زه وایم چې موږ ډېر خلک به دغه ته په نظر باندې نه ګوري وایي چې څلور دې به څوک ولاړ یو خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه که په بیټنګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې نو فورډي جوړي نو دې کریډیټ زه اوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرست کلاس ته زور کوم دمن په داخلي کرکټ کې زورته ورکوم چې ماشالله اوس موږ ډېر تری راځیو دمن کو دا اوس ایمرجنټ کې موږ بلال سمیو ګوري خبرینګ کو او سره فریدونو ډېر خبرینګ کو او دا سره عبدالرحمن بیا ماشالله ټول ته معلوم ده او د نور هم شاته ډېر د سیزونان سره چې په وخت زمان باندې ماشالله چې په ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوکړې او ځان یو شهرت پیدا کړې نو موږ فاسبالانو هم د سیدي چې دوی به ځان په ځانګړي مومل
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
زینی لوبغاړي در سره په دې سیاجام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبوي بالخصوص ننګیالی خروټ دی په تاسو سره په درې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دی دا مطلب دا نه و چې دلته څوک ډرافت یا خراب لوبغاړی ده او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري نو هلته مشر روزونکی مو او کپتان مونږ ټول به دغه په هغه سره کوو سره کتل به هم چېرې که مونږ سره لیګ بریک یو آپشن مونږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران د تریر ښه وو او مونږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو مونږ سره غزنفر آپشن هم مونږ سره وو نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وپړل شوی دی دغه مطلب نه و چې یعنې تر ټولو ټیم ډېر مهم دی اشخاص دومره مهم دی چې څوک ټیم ته څومره پیدا ورکولی شي ما په فکر باندې دغه ډېر مهم
غزنفر دې یاد کړ غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بېلابېلو فارمټونو کې دی وځلید
او د د لپاره تر ټولو ښه چانس ده د لپاره شخصي کسان د افغان کرکټ لپاره به بل خبره سخته به چې مجیب رحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده د به وکړی شي چې هغه سپاټ یا هغه برخه چې مجیب رحمان په ډېر بریالي توګه له تیرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه دی به هغه پوزیشن صحیح ډکي
یعنی که تاسی خپل مغه کړی چې دا اوس د موږ بدقسمتي چې مجیب دومره مهم وخت کې دی لوبډلې سره نشته او خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زه ښه دمه سره دغه په ځای باندې بیا یو بل اپشن هم دلته موږ سره شته بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کریډیټ پکار ده زه د حمزه اوتک نه تزره شروع کړم چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاوه دا په نور نړۍ کې کوم سپینرانو وکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د غلوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.